دوستانو په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي او ری چې ولسمشر کرزی وایي په افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه به له خپلو شرطونو تیر نشي او په عین حال کې بیا د مشرانو جرګې غړي وایي چې ولسمشر کرزی باید دا امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا مړې نن په خپل پلرني سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. اروپای اتحادیې نن وویل چې له اوکراین سره د سوداګرۍ او همکاریو د تړون پر سر خبرې ځنډوي ځکه هغه شرایط چې کیف وړاندې کړي له واقعیتونو سره سر نه خوري. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي غوښتنه کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سولې په اړه د دینی عالمانو یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او په بامیانو کې په لسګونو ښځو او د مدني ټولنو غړو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان د مالی وزیر وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په مسلې له هم پټې خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو نن وویل دغه سند باید ژر تر ژره لاسلیک شي. ځینو سناتورانو وویل چې د دې تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وویل ولسمشر باید د مشورتي لویې جرګې سپارښتنې عملي کړي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال ویلې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په مسلې وس هم پټي خبرې روانې دي. هغه هم درسته مخودل چې دغه تړون به په لازم وخت کې لاسلیک شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سولې په اړه د دینی عالمانو یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د دې وزارت ویان جانان موسادین په دې اړه وویل
اسلامي همکاري د سازمان د غړو هیوادونو څخه غوښتنه شوې ترڅو د افغانستان دولت د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړي. د اسلامي همکاري سازمان پر سیکرټر جنرال غږ شوې ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې یو نړیوال اسلامي کانفرنس دایر کړي او همدارس په کابل کې د میزان په دوهمه نیټه د بیلابیلو هیوادونو د علماو د نړیوال کانفرنس سرکلای شوې.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د قوس له 13 متر شلمي پورې غونډه درلودله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال پکې ګډون کړی و. په بامیانو کې په لسګونو ښځو او د مدني ټولنو غړو مظاهره وکړه او له ښځو سره یې تاوتریخوالی وغنده. دوی له حکومت وغوښتل چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له یوې ښځې سره د وروستي تشدد عاملان دي ونیول شي. په یاد ولایت کې یو کس چې په نشو روږ دی و د خپلې ښځې پوزه او شونډې پرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل د دې پېښې په ارتباط دوه کسان نیول شوي او اصلي تورن کس د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. او د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې د شبرغان په ښار کې د بیبیکو په نامه یوې شل کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان عبدالمنان رؤفي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې او په دې اړه تحقیقات روان دي. د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د نیلسن منډیلا مړی نن د جنوبي افریقا په جنوب ختیځ ولایت کاپ کې د هغه په پلرني ټاټوبې کونو کې خاورې ته وسپارل شو. اپارټاید ضد دغه مبارزه او د جنوبي افریقا د لومړني تور پوستي ولس مشر خاورې ته د سپارلو د مخه دولتي مراسم جوړ شوی چې په ګډه افریقا د واکمن نېشنل کانګرس ګون غړو د منډیلا کورنۍ حکومت چارواکو او د بهرنیو میلمنو په ګډون زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د نیلسن منډیلا خاورې ته د سپارلو په مراسم سره چې په کې د هغه د خوسا قبیلې خلکو هم ګډون کړی هغه لسرزنی ملي ویر پای ته رسیږي چې د هغه له مړینې وروسته په جنوبي افریقا کې اعلان شوی وو. منډیلا د دسمبر په 15 د 59 کلونو په عمر مړ شو. منډیلا په زندان کې له 28 کالو تیرولو وروسته په 1990 کال کې له زندانه خوشې شوی او د روغې جوړې لپاره هڅې پیل کړې وې. نیلسن منډیلا د 1994 کال د ډیموکراتیکو انتخاباتو په نتیجه کې چې د لومړي ځل لپاره د جنوبي افریقا ټولو قومونو پکې ګډون کړی و د دې هیواد د جمهور رئیس په توګه غوره شو. اروپایي اتحادیه نن وویل چې له اوکراین سره د سوداګرۍ او همکارۍ د تړون پر سر خبرې ځنډوي، ځکه هغه شرایط چې کیف وړاندې کړي دي له واقعیتونو سره سر نه خوري. د اروپایي اتحادیې د پراختیایي چارو کمیشنر سټیفن فولی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د صدر اعظم لومړي مرستیال سرهی آربوزوف ته تېره اونۍ ویلي وو چې پر دغه تړون نورې خبرې په دې پورې تړلې دي چې په کیف کې حکومت یې د لاسلیک کولو لپاره څرګندې ژمنې وکړي. په عین حال کې د 150,000 او د 200,000 تر منځ د اپوزیسیون ملاتړي د کیف د خپلواکۍ په چوکۍ راټول شوي، تر څو پر ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کېدو له موافقې څخه ډډه کړي او له روسیې سره یې اړیکو ته ترجیح ورکړي، فشارونه زیات کړي. د نظر په نوم د حکومت یو مخالف وویل: موږ ډاډه یو چې خپلې مفکورې به عملي کړو. موږ پوهیږو چې دلته به تر آخره ولاړ یو او دغه پای به زموږ بری وي. د ولسمشر یانوکوویچ پلویانو هم د خپلواکۍ چوک ته نږدې د اروپا په چوکۍ مظاهرې کړي دي. په بنګلاديش کې نن د بلوا او مظاهرو په ترڅ کې چې د اسلامي ډلې د یو لوړ پوړي مشر د اعدام پر سر راپورته شوي، لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه د تشدد د ځپلو خبرداری ورکړی، د مخالف جماعت اسلامي ګوند پلویانو نن په ټول هیواد کې یو ورځنی اعتصاب پیل کړی دی. د دې ګوند لوړ پوړي مشر عبدالقادر مولا د هغو جرمونو په خاطر د پنجشنبې په ورځ په دار وځړول شو چې هغه په 1991 کال له پاکستان سره د خپلواکۍ په جګړه کې ترسره کړي دي. د ملاتړي وایي د هغه د اعدام تر شا سیاسي انګیزه پرته وه. له پنجشنبې رئیس د مخالفینو د ملاتړو او حکومت پلو فعالانو ترمنځ په شخړو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي. په ترکمنستان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې پکې د لومړي ځل لپاره څو ګوندونه ګډون کوي. له 1991 کال راهیسې چې ترکمنستان خپلواک شوی، دوه ګوندونه د مرکزي آسیا په دغه د ګازو شتمن هیواد کې د پارلمان یا د خلکو د مجلس د 125 څوکیو لپاره سیالي کوي. د صنعتکارانو او سوداګرو ګوند مخالف ګوند نه دی، بلکې تېر کال وروسته له هغې تاسیس شو چې ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف ملاتړ وکړ. د حکومت پلو ټولنو او سازمانونو په لسګونو کاندیدان هم د مجلس د څوکۍ د ګټلو لپاره سیالي کوي. د مجلس د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ټول 230 کاندیدان چې د ترکمنستان د واکمن ډیموکراتیک ګوند سیاسي تګلاره تعقیبوي درېدلې دي. دا ګوند پخوا کمونیست ګوند نومېده. له انتخاباتو مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ترکمنستان پر چارواکو انتقاد وکړ چې له بشري اساسي حقونو څخه سترګې پټوي او پر خلکو یې فشارونه زیات کړي دي. شاوخوا 3 میلیون وګړي په انتخاباتو کې د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچا داسې اټکل شوي. کابل آسمان وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15.1. کندهار آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22.4. هرات آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15.4. مزار شریف آسمان وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 2.5. او جلال آباد هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 22.8.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ورس مشر حامد کرزی ټینګار کوي چې امریکا سره د امنیتی تړون په مسأله کې به د خپلو شرطونو تیر نشي، خو بلخوا د مشرانو جرګې اکثره غړي وایي چې د افغانستان پر اقتصاد د دې تړون د نه لاسلیک له امله منفي تاثیر شوی او ولسمشر باید دا تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ اور بند شوی دی.
دا خبرې روانې دي. پرون یې طالبان راوستل په ټانګانو کې، دوی ګرځول، د طالبانو بیرغ هم و، د حکومت بیرغ هم و.
د کورنیو چارو وزارت چې منه کوي چې پولیس به ډیر شر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې لوی خل سره د تاوتریخوالي عاملان ونیسي. دا نور رپورټونه سربیره په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو اجزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ په نوې ډلې کې د خبرو پر مهال وویل امریکا ممکن خپل ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستانه ونه باسي او د تړون د ژر لاسلیک کولو لپاره فشار اچوي. د ویل چې افغانستان به له خپل دریز یعنی شرطونو څخه په شانه شي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزی اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د پنځم په ورځ هند ته په رسمي سفر لاړ او هلته د هغه هیواد د صدر اعظم منموهن سنگ او نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دا هڅه وکړه چې هندي مشرانو هڅوي چې د افغانستان په سولې، ثبات او بیا رغونه کې زیاته ونډه واخلي او خپلې مرستې زیاتې کړي. جمهور رئیس کرزی د شنبې په ورځ په نیو ډیلي کې خبریالانو ته د خبرو په جریان کې دا خبره زیاته جدي ونه ګڼله چې که چیرې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو هغوی به خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. دوول دا د امریکا یو ډول فشار دی. خدای به د تړون د لاسلیک لپاره له خپلو شرطونو څخه تیر نه شي. د خبریالانو ته وویل امریکایان باید د افغانانو په کورونو حملې بندې کړي او د سولې د عملې د بیا پیل کولو لپاره باید عملي همکاري وکړي. جمهور رئیس کرزی وویل موږ پوهیږو چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی، خو موږ په دې هم پوهیږو چې د افغانانو د کورونو ساتنه او د سولې د عملې پیل کول د تړون لپاره لومړني شرطونه دي. رویټرز اژانس لیکي کچېره جمهور رئیس کرزی امنیتی تړون لاسلیک نکړي، واشنگټن وایي چې په افغانستان کې ډېر ټول 15000 عسكر به د 2014 کال په پای کې وباسي. د ناتو غړي هیوادونه به هم د امریکا په پل قدم کېږي. کارپوهان په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی د افغانانو په کورونو باندې د حملو د بندېدو په کار کې ډېر جدي دی او دا ځکه چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د خلکو لخوا تر فشار لاندې دی، خو په ځینو نورو برخو کې ممکن خپل دریز یو څه نرم کړي. د سیاسي چارو کارپو وای دومر د جمهور رئیس کرزی د دریز د مشروعیت پړوي
ولی کوم څه باندې څه پیغام په یو موضوع باندې پر رئیس جمهور باندې فشار شته. هغه د عملیاتو په کورونو کې د عملیاتو د بندیدلو قصه ده، په هغه کې پر رئیس جمهور باندې فشار ده. التووم کلونه کلونه التووم موضوع پیغام چې د خلک سره رئیس جمهور ترازی اول غوښتنه ده. ده مونکو په کابل کې د دې خصوصي په اهمیت باندې دوه ډیر نه پیګو، خو هغه خلک په اطرافو کې او په قندار کې او روزګان کې هلمند کې اوسیږي، د دوی لپاره دا ډېره مطرح خبره ده. نو دا مشروع غوښتنه ده دغه د عملیاتو بندېدل دا څه په څه ډول کېږي هغه بېله کیسه ده. نور د ګوانتانامو کیسه او دا نور کیسې چې دا ډېرې عملي نه دي زما په نظر، نو ځکه زه فکر کوم چې احتمالا یو وخت کې به یو څه رئیس جمهور د خپل موقف راشاته شي، یو دوه غوښتنه به یې ومنل شي، یو دوه غوښتنه باندې به دا یو څه مصلحت وکړي او څه به امریکایان راشاته شي او دغه تړون به امضا کړي.
افغانان او د نظر خاوندان دا هم وایي چې د افغانستان ګاونډیان او یا په بل ژبه نږدې او لرې دوستان د افغانستان پوځي او مالی ضرورتونه نشي پوره کولای. کله افغانستان سره د امریکا او ناتو مرستې بند شي په هغه صورت کې به د امنیتي ځواکونو په ګډون د هرې برخې تمویل او فعال ساتل ډېر ګران او حتی ناممکن وي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وایي
حتی ضرورت چې افغانستان لري بیل امریکا بیل ناتو نه چین کولای سي، نه روسیه کولای سي، نه هندستان کولای سي، نه ایران کولای سي، بل چاره یې نشته. چون له موږ ضروریات زیات دي تاسو معلوم ده و مخه بهتر لاره دا چې نیتی قرارداد به امضا شي. هغه مشکلات چې موږ لرو چون ناتو په دې باره کې یعنی موږ د اردو د تجهیز په باره کې تعهد لري بعد دا کار به وکړي.
په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډبنز د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د جمهور رئیس کرزی لخوا د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډول به د افغانانو لپاره زیان وي. جمهور رئیس کرزی په نوې ډیلی کې وویل د امریکا متحده ایالات باید له طالبانو سره د پټو خبرو پر ځای په ښکاره د سولې عملیا پیل کړي. د وویل پټې خبرې مرسته نه کوي. امریکا او پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او د سولې د عملیې په بیا پیل کولو کې پوره مرسته کولای شي. جمهور رئیس کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره خبرې وکړې او له دې مخکې د مسلې په اړه د ایران او پاکستان له مشرانو سره هم خبرې کړې وې.
د جنقا الکوسی پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبې پر ورځ په نوې ډیلی کې ویل چې د امریکا سره د امنیتي تړون په مسأله کې به د خپل دریس او شرطونو څخه په شان شي. اخوا بیا د افغانستان د مالی وزیر ویل امریکا سره د امنیتي تړون په مسأله لا هم پټي خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې او شمیر غړو نن ویل د سند به چیر لاسلیک شي. ځینې سناتورانو ویل چې د دې تړون د لاسلیک کېدو سندیدل د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړي. د مالی وزیر ویل امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مسألې اوس هم په مسألې په اړه هم خبرې روانې دي. هغه همدارسته خود لري چې ډیر شپه د دې تړون لاسلیک کېدو ته لار هواره شي. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډېدو اندېښمن دي، د مالی وزیر وایي په دې مسلې اوس هم پټې خبرې روانې دي. د اکشن پیپر د مشرانو جرګې یو شمېر غړو وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي صنعت په لاسلیک کولو کې ځنډ د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزه کړې ده او خلکو ته یې د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دو سناتورانو ګل احمد اعظمي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل
عدم امضای از پیمان تاثیر منفی سر تجارت سر
د دې سند نه لاسلیک کېدو د افغانستان پر سوداګرۍ د خلکو په وضعیت او د امنیتي ځواکونو پر مورال منفی تاثیر کړی دی. زموږ غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده کومه ژمنه یې چې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ کړی هغه عملي کړي. دا چې دا سند نه لاسلیک کېږي پر بېلابېلو برخو یې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخو تاثیر کړی دی. خلک هم ډېر اندېښمن دي. د سنا مجلس باید په دې برخه کې خپل مشخص دریز ولري او افغان ولسمشر باید د خلکو نظر ته احترام وکړي.
د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم د سناتورانو نظر تایید کړ او له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د لویې جرګې پریکړو ته احترام وکړي. له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د عقرب په میاشت کې په کابل کې مشورتي لویې جرګې تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي تر څو چې د سولې پروسه عملي پیل نه سي او امریکایي ځواکونو د خلکو د کورونو تلاشي نه وي بنده کړې دا سند به لاسلیک نه کړي. ځینو امریکایي چارواکو ویلي که دا سند ژر لاسلیک نه سي ښایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي. اخو د افغانستان د مالي وزیر چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی وایي چې د سند په ارتباط لا هم خبرې روانې دي. حضرت عمر زاخلوال ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ سوی او شاید لاسلیک کېدو ته یې ژر زمینه مساعده سي. زاخلوال د شنبې په ورځ یوې غونډې ته په دې اړه وویل دی وایي دا مذاکره اوس هم د پردې تر شا جریان لري او په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه هم سوي چې موږ یې لمن یو. دا پرمختګونه ډېر ژر هغه ځای ته ورسېږي چې د دې موافقتنامې لاسلیک کولو ته ښه زمینه برابره کړي. شغلی زاخلوال دغه راز ویل چې نه حکومت او نه هم ولسمشر حامد کرزي دا ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کوي. نوموړي همداراز د رسنیو هغه راپورونه ناسم وبلله چې وایي شاید دا سند لاسلیک نه سي او په دې سره بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او له دې هېواد سره خپلې مرستې هم ودروي. د زیاته کړه چې دا راپورونه په سلو کې 15% یې هم رښتیا نه دي. که څه هم د سیاسي چارو ځینې کتونکي په لنډه موده کې د حکومت لخوا د وړاندې شویو شرایطو پوره کېدل ناممکن بولي، خو ولسمشر کرزی وایي د دې سند په اړه د افغانستان له شرایطو نه تیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزو شورا مسؤلان وایي چې د دې ولسوالۍ په ساروان کلا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اور بند شوی دی. په هلمند کې د سولې دولتي کمیټې مشر هم ویلي چې ټاکل شوی نن یکشنبه په ساروان کلا سیمه کې د ملي اردو او طالبانو سیمه ییز قوماندانان د اور بند په اړه ګډه غونډه وکړي. نجیب زمان او په دې اړه تفصیل.
په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو د سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ د څو ورځو راهیسې د سولې پر روانو هلو ځلو زده او نقیز خبرونه ورکول کیږي. که څه هم د ملي اردو سرچینې په رسمي ډول دغه خبرې نه تاییدوي، خو د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس محمد داود وایي د ساروان کلا د سیمې اوسیدونکو په روان لمریز کال کې د طالبانو لخوا د شخ کړی سوي ماینونو له امله پر طالبانو فشار راوستي چې بیرته یې وباسي او یا هم ملي اردو ته اجازه ورکړي چې د دوی کروندې او ویالې له ماینونو پاکې کړي.
تقریبا یو 15 ورځې مخکې د سنګین راغلي وو ولسوالۍ ته زما سره ولیدل. هغه ویل چې زموږ کښتونه ملي اردو سره بند پاتې دي، اوبه کرنه او شیمو بند دي.
د سنگین ولسوال حبیب الله شملانی وای که څه هم خبر سوی دی چې د ملي اردو د سیمه ییزو قومندانانو او سیمه ییزو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان سوی دی، خو ولسوالۍ ته په دې اړه هیڅ ډول رسمي خبر نه دی ورکول سوی. څو کاله وړاندې د هلمند د پخواني والی محمد ګلاب منګل په وخت کې هم د سروان کلا په سیمه کې د خلکو په مرسته د طالبانو له سیمه ییزو قمندانانو سره د اوربند او سولې خبرې وسوې، خو لږ موده وروسته وسلوال طالبان له تړون څخه تیر سول او یو شمېر سیمې یې په خپل ولکه کې واخیستلې. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض ازادي راډیو ته منله چې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د 215 میوان قلی اردو د مرستیال په سطحه یو پلاوی سروان کلا ته ځي او د طالبانو له سیمه ییزې رهبرۍ سره د اوربند او سولې پر دوام خبرې کوي. هغه ویل په دې خبرو کې به د سولې د ولایتي کمیټې استازي هم برخه ولري.
دا خبرې روانې دي. د لیوا معاون پرون یې طالبان راوستل په ټانګانو کې وی ګرځول، د طالبانو بیرغ هم و، د حکومت بیرغ هم و باندې. نو نن په سارم کلا کې د طالبانو سره خبرې کیږي، دغه پروسه روانه ده. نو دوی زما څه غوښتنه کوي چې تاسو د خپل دفتر سره معلومات ونیسئ، زموږ سره اشتراک وکړه په دې کار.
کتونکي وایي که چیرې په شمالي ولسوالیو کې چې د هلمند تر ټولو ناامنه سیمې دي دا ډول خبرې نتیجه ورکړي، لیرې نه ده چې د سولې او اوربند په برخه کې به په نورو سیمو کې هم خبرې پیل سي. د سنگین یو اوسیدونکي چې د نامل شودل یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل په خپلو سترګو یې ولیدل چې د ملي اردو پر ټانکونو سپاره څو تنه وسلوال په داسې حال کې په بازار ورننوتل چې خپل سپین بیرغ یې هم په لاس کې وو. دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تیره ورځ په سنگین کې له سره له دې چې اوربند اعلان سوی دی، د ملي اردو پر یوه ټانک د ماین چاودنه سوې ده چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
دورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې پاکستان د نه لاسوهنې پر پالیسۍ ولاړ دی او د دې هیواد له نورو ګاونډیو او په خاصتوګه له هند غواړي چې په دې هیواد کې لاسوهنه او د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ ونه کړي. په دې ډله پیښوره زموږ د همکار ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي هند او ایران ته پکار دي چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ ونه کړي. نوموړي د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د سیف مالخوا د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو او د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو لپاره جوړ شوي سیمینار ته د وینا پر مهال ویل پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ ولاړ دی او موږ غواړو چې دغه هیواد نور ګاونډي هیوادونه او هندوستان د هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ ونه کړي. صدر اعظم نواز شریف کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. نوموړي یو ځل بیا د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان پر مرستې ټینګار وکړ او وی ویل په وروستیو کې طالب بندیانو خوشی کول خي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره رښتینی همکاري کوي او په وینا یې موږ به د همکاري ته دوام ورکړو. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزی دا مهال د هند سفر په دغه هیواد کې دی او نوموړي د دغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلي او د سیمې پر وضعیت یې ورسره خبرې کړي دي. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر په دې سفر کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې او د عصري وسلو په برابرولو کې د ورسره مرسته وکړي. سرتاج عزیز د افغان ولسمشر غوښتنې ته په اشاره وویل پاکستان د هند لخوا د افغان پوځیانو د روزنې مخالفت نه کوي، بلکې موږ هم افغان دولت ته ویلي یو چې موږ چمتو یو چې دغه هیواد ملي اردو وروزو. د یادونې وړ ده چې سرتاج عزیز سموده مخکې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د مرکې پر مهال هم ویلي وو چې پاکستان به یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې لاسوهنه او د ځواک د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي چې د دغه هیواد نور ګاونډي هیوادونه او هند هم په دغه هیواد کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې پولیس به ډیر شر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له یو ښځې سره د تاوتریخوالي عاملین نیسي. په انجیل کې یو کس له خپلې دېرش کلنې ښځې څخه پوزه او شونډې پرې کړې دي. دا دېرش کلنه ښځه ستاره نومېږي چې اوس په روغتون کې بستر ده. بلخو د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس له حکومته غوښتي چې د دې پېښې عاملان اعدام کړي. ولسي جرګې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره دا پېښه غندلې ده. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې د دې پیښې د عاملینو د ژر تر ژر نیولو او په دې اړه د جدي اقداماتو خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په سهار په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر پولیسو ته امر کړی چې د پیښې اصلي عاملین په یو ورځ کې ونیسي.
وزارت مرداخه در حال کې په شدت از وقوع این رویداد دلخراش متاثر
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې چې د دې عمل له پیښېدو په شدت سره متاثر دی. له میرمن ستاره او کورنۍ سره د خواخوږۍ تر څنګ هغوی ته ډاډ ورکوي چې د دې پیښې د تعقیب لپاره به له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
چارواکي وایي د هرات د انجیل ولسوالۍ په کارته سیمه کې له دېرش کلنې ستارې څخه یې مېړه د خپلو څلورو ماشومانو پر وړاندې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې مېړه نشه یې و او په تېښته بریالی شوی دی. ستاره اوس ژوندۍ ده او په روغتون کې بستر ده.
آیا په تېره یوه لسیزه کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه توانېدلې د افغانو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
دا په هېڅ صورت کم شوی نه دی. زیات شوی ده ورځ په ورځ او دلته د حکومت ضعیفي ښکاره کوي چې دا هېڅ احترام نه لري ښځو لپاره.
ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عاملینو سره سم قانوني چلند نه کېږي؟
تاوتریخوالی د قربانیانو نه ویلې د ازادي رادیو راپور کې ووري.
زه طلاق غواړم خو د دوال خان غواړم.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو ووري. د ولسی جرګې ځنی غړي وای چې له خو سره تشدد کوونکې په اکثر مواردو کې له سزا معاف شوې دي، ځکه خو دا تشدد هم دوام لري. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای باید په عدلي او قضایي سیستم کې داسې یو څانګه جوړ شي چې له خو سره تشدد کوونکې سم لاس په سزا ورسوي. نو موري همدار سپدینی عالمانو انتقاد وکړ چې له خو سره تشدد نه غندي. زمون همکار احمد زبیر شمن له میرمن بارکزی سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له خو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. مېرمن بارکزی وای
دا پیښې زیاتې شوي نه دي. زما په نظر دا پیښې مخکې کېدلې چا بور باندې غور و تبصره نه کوله، چا به رپورټ نه جوړوله، چا به دې نه خبر نه و، مګر دا پیښې شوي دي. او نن سبا ولې د دې مخنیوی نه کېږي؟ د معافیت فرهنګ په افغانستان کې یو عمده او اساسي ستونزه ده. یعنی هر یو چې هر جرم ترسره کوي بس ورته برات ورکول کیږي. د افغانستان اکثر تاسو وینئ چې د پیښې عاملین تیښتي، چې دا خپل زوف خي د هغه ارګانونو نهادونو چې مسؤلیت لري چې دا خلک باید دستګیره کړي. د افغانستان عدلي او قضایي نظام باید د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي چې په هغه کې ټولنې ته د تاوتریخوالی موضوع ردی او پاکه که ده انسانی حقوق او مخصوصا پا کورنه که او ده خصوص را ده خصولو که او خجوانده نکولو لاره چاری برابری.
فکر نکوی ده سی زینه پی که چیغی که تشدد ده یعنی دیر زیر بگنون که تشدد کیگی وست لکمونگ ده هرات نه یا رپورت دلو ده چی سری ده خپل مرمانی پوز او شون ده پری کریوی. یعنی ده یو چه نوی پی که نه ببولی؟
زی فکر نکم چی ده متاسفانه و بدبختانه اولا نه یا آخره نه پی خی. د نمخ کې ستاسو پیاده هغه زموږ یو بل خور روزګان ولایت کې چې وه چې بیا هغه انتقال شول امریکې ته، چې بیرته پزه یې ورته جوړه کړله، غواږې ورته قیچي کړی و، نو دا هغه بیا ورته پرې کړي و. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ ښځې هره ورځ متاسفانه هره ورځ
تاسو له نظره بیا خو د قانون تطبیق او دا ټول وړاندیزونه همیشه سوي دي. تاسو مشخصا یو څه وړاندیز لرئ چې بالاخره یو څه دغه پیښې راکم شي؟
زه څو مشخص وړاندیزونه لرم. اول دمدغو پیخو عاملینو سره په یو جزا محکمه کې په عاجل ډول باندې ورته رسیدګي وسی. دا دوسیه د پات نشي چې درې کال، څلور کال، پنځه کال د رشوت زمينه ورته برابر شي او یا هم د خلکو د اسان نه.
عاجل زمينه څنګه مسایل شي؟ ځکه چې دا به طبيعي ده چې دوسیه به راځي به عادي محکمه کې.
عادي محکمه کې دا ډیر وخت نیسی. په خپل فاميلي محکمه کې او یم جزایی دیوان کې باید د دې لپاره یو مشخص څنګه چې الته زر تصمیم ونیول شي او زر فیصله ور باندې صادر او تطبیق شي. دویمه موضوع افغانستان یو اسلامي هیواد دی. آیا دا یو اسلامي کار دی چې تاسو راشئ د خپل ښځې خوله ورته قیچي کوي ورته پرې کوي او یا غوږ او یا هم پوزې؟ یعنی دا په هیڅ کتاب په هیڅ دین په هیڅ ټولنه کې دا خبره برابر نه راځي. نو آیا دلته زموږ شورای علما تاسو یو اعلامیه راته وښایسته چې د ښځو سره په تاوتریخوالی کې د دوی لخوا او د دوی د آدرس نه راغلي؟ دا سربیره چې زما مسؤلیت دی د یو ښځې په توګه، دا زموږ د ورونو مسؤلیت هم دی چې په جماعتونو کې نسبت تر دې چې دوی کینی منفي تبصرې د ښځو پر سر باندې کوي چې کالی یې څنګه ول، مخ یې څنګه و، فیشان یې څنګه وه، رایش یې څنګه وه، دا د عقل وایي چې دا ټولنه ده او ټولنه جوړه شوې د نرو ښځو نه ده. تاسو خپل ښځې سره څه رقم سلوک باید ولرئ؟
د ورسی جرګې غړي میرمن شکرې بارکزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي او د غراس خاورو ته د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د سپارلو د مراسمو په اړه رپورت اوري. خو اوس 3:30 بجې شوې. له نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مالیې وزیر وایي له امریکا سره د امنیتي تړون پر مسلې لا هم پټې خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو وویل نن وویل دغه سند باید ژر تر ژره لاسلیک شي. ځینو سناتورانو وویل دې تړون د لاسلیک ځنډېدو د هیواد پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سولې په اړه د دینی عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په بامیانو کې په لسګونو ښځو او د مدني ټولنو غړو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی وغانده. دوی له حکومت وغوښتل چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له یوې ښځې سره د وروستي تشدد عاملان دي ونیول شي. د نیلسن منډیلا مړی نن د جنوبي افریقا په ختیز ولایت کې د هغه په پلرني ټاټوبي کونو کې خاورو ته وسپارل شو. د نیلسن منډیلا خاورو ته د سپارلو په مراسمو سره هغه لس ورځنۍ ملي ویر پای ته رسیږي چې د هغه لمړینې وروسته په جنوبي افریقا کې اعلان شوی و. منډیلا د دسمبر په 15 د 95 کلونو په عمر مړ شو. اروپایي اتحادیې نن وویل چې له اوکراین سره د سوداګرۍ او همکارۍ د تړون پر سر خبرې ځنډوي ځکه هغه شرایط چې کیف وړاندې کړي دي له واقعیتونو سره سر نه خوري. په بنګلاديش کې نن د بلوا او مظاهرو په ترڅ کې د اسلامي ډلې د یو لړ پوړي مشر د اعدام پر سر راپورته شوی لکه تر لږه درې تنه وژل شوی دی. په ترکمنستان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې پکې د لومړي ځل لپاره څو ګوندونه ګډون کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نشي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت مرستیال په ننګرهار کې د نشي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په غونډه کې ویل چې په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 هکتار مځکه باندې کوکنار کرل شوی دی. بلخوا یو شمېر ولسوالان وایي چې د دې کرکلې د زیاتېدو لامل د دولت نه پاملرنه ده. په اړه له جلال آباد د شمامو چینوار رپورټ اورو.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا په ننګرهار کې د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه چې پکې ولسوالانو او قومي مشرانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې چې د شمې پورس ترسره شوه، د نشې توکو پر ضد د مبارزې موین هارون رشید شیرزاد وویل د نشې توکو د کرکلې د لمنځوړلو په برخه کې د افغانستان په کچه لاسته راوړنې لري، ولې په ځینو ناامنو ولایتونو کې اوس هم په پراخ کچه کوکنار کرل کیږي. شیرزاد وویل چې کندهار، هلمند، فراه او اروزګان هغه ولایتونه دي چې 2% پکې د کوکنار کرکیله ده. همدارنګه د ویل چې په ننګرهار کې هم د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښتو برابر زیات شوی او په همدې خاطرې د عامه پوهاوي غونډې هم پیل کړې دي.
په ننګرهار کې کوکنار زیات شوی دي، تقریبا تر 15,000 هکتارو پورې کرل شوی دي چې تیر کال تقریبا 3,000 هکتارو. او موږ ځکه د خپل حالې ځلې جدي کړې دي که چیرته وکولې شو دغه ګراف موږ راټیټ کړو.
بلخوا یو شمېر ولسوالان هم وایي چې سکل په لرو پرتو ولسوالیو کې د نشئی توکو کښت زیات شوی او لامل یې هم د چارواکو نه پاملرنه ده. د نازیانو ولسوال نوراغا کامران وایي تیر کال په یاد ولسوالۍ کې د ولسونو په همکارۍ د کوکنارو کښت واړوه، ولې په بدل کې دولت له بزګرو سره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. نوموړی وایي همدا لامل دی چې سکل ولسونو د بیا ځل لپاره په پراخه کچه کوکنار کړلې
نو پامدی اسد باندې خلک چې دی د خپه چې دی پامدی باندې دی اسا کال چې ډېر مونږ هم کوشش کوو چې خلک کوکنار ونه کړي مونږ ورسره د والی سیا په هدایت باندې مجالس نیولې غونډې ورسره نیولې دي اوس هم زموږ غزمی روان دي عملاً چې تر څو کوکنارو د کخ مخنیوي وکړو مګر یوازینی عمل دا ده چې پروس کال د نازیانو په ولسوالۍ کې کوکنار صفر شول هیڅ نوې پروژه له تطبیق نشو حتی دا چې هر هغه شی چې مکافات او مجازات ونه لري نو هغه پاینده کې ډېر مشکلات را پیدا کوي چې د نازیانو ولسوالۍ هم ولسونه ته او هم د ولسوالۍ مقام سره چا هیڅ مرسته نه کړې
نور هغه ځواک چې څو میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې سرپرست رئیس هم پاتې شوی وایي یاد وزارت د دغه بد بوټي د له منځه وړلو په خاطر هیڅ نه دي کړي نوموړی وایي د تل په تیر کله چې نشه یي توکي وکرل شي له هغې وروسته بیا دامه په هوی غونډې نیول کېږي چې دا کار دوی باید له کرلو وړاندې ترسره کړی وای
د امنیت د نشتون په اساس او د دې ادارې د غلط پالیسۍ په اساس باندې بزګرانو ته سهولتونه مساعد نشول زه فکر کوم چې په دغسې غونډو لکه دا اوس چې جوړه کړې تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې نور د کوکنارو د کرکیلې وخت ختم شوی دی او په ډېرو کمو سیمو کې به پاتې چې هلته یې خلکو کړي دوی په داسې وخت کې راځي چې هلته دهقان مصارفات کړي اوسیږي دهقان زحمتونه ایستلي اوسیږي نو په خلاصه شکل باندې ویلی شو که چېرته همدغسې دوی فقط او فقط د نړیوالې ټولنې فنډ په سره باندې مصرف کی او هغوی ته هم دروغ ووایي او د خپل نظام په وړاندې هم خپله وجیبه په درست شکل ترسره نه کړي فکر نه کوو که په راتلونکي کې زموږ ټولنه دغسې خلاص شي کې که تاسو همدا اوس ننګرهار ولسوالیو ته لاړ شئ هلته په پراخه پیمانه کوکنار کرل شوي دي او لا یې خلک کوي
خود نشئی تو کو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي دوی له بلابلو لارو د نشئی تو کو د کښت پر وړاندې مبارزه کړي د وزارت موین هارون رشید شیرزاد په خبره دوی لمړی د امه په هوی غونډې تر سره کوي ک بیا هم ولسونو په خپل خواخانه نشئی تو کې لمنځه یونسی نو بیا مجبور دي چې د زور لاري کرل شوی زمکی واړوي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د جنوبی افریقا لمړنۍ تورپوسته جمهور رئیس او د نشادي توپیر ضد مبارزې مخکښ نړیوال مشر نیلسن منډیلا چې د دسمبر په 15 مړ شوی و نن د هغه په پلارني کلي کې خاورو ته وسپارل شو په دې اړه به د فرانس پریس اژانس راپور له جانقه الکوزی وورو
د جنوبی افریقا لومړنی تورپوسته جمهور رئیس نیلسن مانډیلا نن یکشنبه په خپل پلرنی کلی قونو کې خاورو ته وسپارل شو او یو ځل بیا مینوالو او ملاتړو په مړینې اوښکې توی کړي د مانډیلا تابوت په خاصو پوځي مراسمو سره او د توپ په یوویشتو ډزو هغې خیمې ته یوړل شو چې شاوخوا یې څلور نیم زره کسان راټول شوي ول او د وروستي ځل لپاره یې خپل محبوب مشر ته په مخه ښه وویله د مانډیلا تابوت د جنوبی افریقا پر بیرغ پوښل شوی و او له پاسه یې د غوایي پوستکی اچول شوی و او دغه راز پنځه نوي شمې هم روښانه شوې وې چې هر یو یې د دغه ستر شخصیت د عمر د کلونو او مبارزو اهمیت په ډاګه کاوه د نن ورځې په مراسمو کې د افریقا د ملي کانګرس یا ANC مرستیال سیرل راماپوزا د پیل وینا وکړه د مانډیلا میرمن ګراسا میشل چې د مانډیلا د ژوند په وروستیو میاشتو کې تل د بستر په څنګ کې ولاړه وه او دغه راز د مانډیلا پخوانۍ میرمن وینی مدګزیلا مانډیلا ډېرې خپه او مړیجنې ولاړې وې په مراسمو کې د جنوبی افریقا د اپارتاید ضد مشرانو جورج بیزوزو دزمونتوتو او د مانډیلا بل پخوانی ملګري احمد کاترادا هم ګډون کړی و او په ویناو کې په ژړغوني آواز خپل تاثر ښکاره کړ احمد کادرادا چې له نیلسن مانډیلا سره یو ځای په 1983 کال کې په عمري بند محکوم شوی و د خبرو پر مهال یې وویل له نن نه 16 کاله وړاندې ما د لومړي ځل لپاره نیلسن مانډیلا لیدلی و ده وویل په زندان کې مانډیلا لکه یو قوي سوک وهونکی ډېر تکړه و او شاقه کارونه به یې له نورو بندیانو څخه په ښه ډول ترسره کول خو مانډیلا مې په روغتون کې بیمار او ناتوان ولیده چې په خپل سیوري تکیه و ده وویل مبارزه نه درېږي احمد په وینا کې وویل مانډیلا مونږ تا د ازادۍ جنګیالي ته سلام کوو الله دې مل شه زما ګرانه وروره زما مشره ما خپل یو ورور لاسه ورکړ او اوس نه پوهیږم چې چاته مخ واړوم د احمد خبرو د بهرنیو راغلو شخصیتونو او پیژندل شوو څیرو لکه د برېټانیا د شاهزاده چارلز او د امریکا د تلویزیوني خپرونو مشهورې ویاندې یا د خبرو ملکې اوپرا وینفري په ګډون په مراسمو کې ناست خلک وژړول د جنوبی افریقا مشر جیکب زوما په وینا کې وویل په مونږ فرض ده چې د مانډیلا لار تعقیب کړو ده وویل تا یعنی پلاره د یو شي ډاډ نن درکو، لکه څنګه چې ته د خپل ژوند تر وروستي ګامه پورې پر مخ ولاړې، جنوبي افریقا به مخ په وړاندې ځي. جنوبي افریقا به ځکه پر مخ ځي چې موږ ستا د بری مبارزې ته دوام ورکوو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوردونکو، کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ورټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوردونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږلا ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. دا ځکه چې ډیر کله له ازادي راډیو نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، شرده زن ابینه ام دکنر ولایت مرکز اسد آباد. دردم که من نیتاز سرا علی کنیولی دا چه زمان رو اسرائیل لگل محمد دوی در نور محمد مسیح دیر مدهو سا چه دکنر ولایت نگره کسی رو ده کچه سا زمان رو پخفر زمان جاوری یا دستان زمان جاوری نما که تلفون بزید شو میره من زنگ ووی 0000 2 4 4.
السلام علیکم، زه هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ دستګیر خبرې کوم. زموږ یو برادر د دوې میاشتې نه درکه سوی د دښته چې څوک معلومات ولري یا دی دا زموږ هغه وي په دغه شماره دي موږ ته زنګ وي
2 3 4 2 3 4 5
روزگان ولایت چارچنواره ولسوالی نیولې ما ورور ورک ده دولس کاله کېږي نو په ده شماره کې زما سره ټلیفون وکړي 0-5-7-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-1-
سلام د ابو ولس څخه خبر کوم زما کاکا زوی دی چې عبد صدیق می عبد صدیق می دی چې تاسو کال عمر لري چې عبد وحید زوی چې مو میچ کیږي چې له کور څخه وتل دي که هر څه معلومات وي په دغه شماره دی زنګ وهي پرني هم لري 0 98 50 10 او بل شماره دی 0 99 40 00 10 کوم واره بیا 0 98 50 03 او 0 98 00 02 03 هم سره شیرینی حکم دی مننه.
السلام علیکم، زه محمد دغه اعلان کوم چې زما ورور اسمت الله ننیزي د روژې په کور کې د شوروي د وخت تقریبا 15 کاله کېږي چې ورتلی، نو مور و پلار و قربانی ټوله د راتلو په دغه دي چې تر اوسه پسې خبرې دي. نو اسمت الله ننیزي د میراجان اکا زوی دی، یو ورور یې محب الله دی، یو زه محمد یم. نو دغه هر څوک چې اوري یې په اکړه معلومات لري په اکثر 100,000 افغانۍ دغه دی خوشحالي ده چې معنا هر څوک یې او که دی زما آواز اوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووهي 0 9 8 5 0 3 0 0. زه عبدالسماد یم، د روزګان د ولایت څخه د چرسی عبد ولسوالۍ څخه خبر درسره کوم. زما یو وراره حق دی عبدالسماد نومیږي، د خدای پاک زوی دی، نن په عمر 12 کاله دی. که دا هر چا پیدا شي 12,000 افغانۍ بخشي ورته کوم. السلام.
زه ولی دی لوګر ولایت دی برکی برک دی ولسوالۍ د سرخیل له کلي نه خبرې کوم. زما یو ورور چې محمد ګل نومیږي، د ایران ته لاره نادرکه شوی ده، دا شپږ میاشتې کېږي. چا ته د هغه په اړه معلومات یا دا اعلان دی په خپله اوري، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 98 50 9 80 64 00. بیا شماره تکراروم 0 98 50 9 80 64 00. ډېره مننه له ازادۍ راډیو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زم الله رحمت الله دی نظری ولسوالۍ د هلمند ولایت سرخط پرماش یم. زما یو ورور د خامیر په نامه د حاجي اسم زوی په قوم خروټه د هلمند ولایت نظری ولسوالۍ د حاجي محمد خان کلي اوسېدونکی د لس 12 کاله مخکې نه اندرکه شوی. که هر چا سې زه په هکله معلومات یې لطفاً دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0 98 50 15 14 00. شمېره یو وار بیا وایم 0 98 50 15 14 00. السلام علیکم. زه خبره کوم، زما یو انډیوال دی د افغان په نامه سره، دا 3 کاله کېږي چې ورک دی، چې هر شاته معلومات و 2 لکه افغانۍ په شیرینی ټول کوم. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000422 14 45 15.
زه د باغران د ولسوالۍ د تنګي د کلي یم، محمود کبیر نومیږي. زما یو ورور په نامه د نجیب الدین دا 2 کاله کېږي چې موږ څخه نادرکه شوی. زما د کا زوی دی، کار څوک یخي خپله بلغه اوري یا بل په خبر دی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 0 9 50 50 3 3
رحیم الله د پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دې ولسوالۍ د کوټېخیلو د کلي اوسېدونکی اصحاب الله نومېږي. د محمد ابراهیم زوی ده. د دیارلسو کلونو په شاوخوا کې عمر لري او ښې پښې هم سوځلې ده. نوموړی له تېرې یو نیم کال راپه دې خوا له خپل کور څخه لادرکه شوی ورک شوی او کورنۍ ته هېڅ معلومات نشته. په کور کې خپل مور او پلار ورپسې ډېر پریشانه دي او همیشه د دې په دې غم کې ژړا کوي. که خپله دغه اعلان اوري او یا ملګري په اړه معلومات لري نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي او یا دې هم د خپل کور ته راشي. د ټلیفون شمېره ده 0825 95 6513. شمېره یو ځل بیا وایم 0825 95 6513 او یا هم 0825 45 یو څلوېښت شمېره باندې دې اړیکه ونیسي. که چېرې دی دغه اعلان اوري کورنۍ ورپسې ډېره زیاته پریشانه ده. د مټاخان ولسوالۍ د کوټېخیلو د کلي له اوسېدونکي ابراهیم سره دې اړیکه ونیسي. دغه کس اصحاب الله نومېږي. 14 کاله عمر لري. له یو تېر یو نیم کال راپه دې خوا لادرکه ده او لویه نښه یې دا ده چې د ښې پښې په برخه کې سوځلی ده. ډېره زیاته مننه د مټاخان ولسوالۍ اوسېدونکي.
زه زرخان خبرې کوم د ولایت نورستان نه. زمونږ د خوانه دا 15 کاله کېږي چې د حضرت علي په نامه ولدې محمد جمعه ورک دی. دغه دا هم هر څه ته چې ستاسو لاسرسی ورته کېږي هیله ده. 1,00,000 روپۍ افغانۍ انعام دی که چېرته هم پیدا کولی شي انشاءالله. بس 1,00,000 افغانۍ درته انعام دی. معلومات راکړئ مونږ ته. همدې شمېرې سره 0-50-50-83-340. والسلام. با اسلام. السلام علیکم.
زه د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو قریب دی ډېر نږدې د ماما زوی مې دی. ماما د نمېږي د شاه ماما زوی دی. هلمند ولایت کې نوزاد ولسوالۍ دی د کلیسیا اوسېدونکی یم. یوه بوزې مور یې تر شا پاته ده. دا 2 کاله کېږي خپله کورنۍ درکه دی. خدای زما غږ اوري. زه حمیدالله یم. خدای زما غږ اوري چې بل بل منډواله اوري که پرهار ځای دی. زه دې په دغه شمېره زما سره تماس ونیس. 0-5-5-3-5-3-5. ازادي راډیو ته ډېره زما مننه. کور ودان. سلام علیکم.
اول د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم. زه ډېره مننه ورته کوم. زه د مازیسین اکازي عبدالغني نوم یم. د چرچنو د ولسوالۍ نه د مخانه مې د 15 کاله کېږي چې ورک دی. چا وویل ازادۍ ته زنګ ونیو. یو بل یو ماته هم وویل زه ورسره بندي وم. د جوان په زندان کښې بندي یم. بندي دی هر ورور ته معلومات ستا مفته ډېر ازادۍ راډیو ته ډېره زنګ وی. یادي مفته زنګ وی په دغه شماره چې هر څو شرمي غواړي ورکوي. 0-5-9-2-3-2-5-9-2. بیا تکراروم. 0-5-9-2-3-2-5-9-2. د چرچنو د ولسوالۍ دي د ماسپښین اکا په کر ځي. د مخانه مې نومېږي. د هر مسلمان وروره سره که په ایران کښې په شراز کښې که په د جوان په زندان کښې که هر ځای کښې هر مسلمان سلام علیکم.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم. زه مرک مشهور په امیر محمد د غزنی د قره باغ اوسېدونکی. د ما یو زوی د عمران په نامه 14 کاله عمر یې ده. دا 3 کاله 3 میاشتې کېږي چې د جامع جومات د مدرسې د شبرغانه څخه د زرګرخانې څخه په خلل کې دماغ و یعنې لیونی په قوم خروته د عمران نومېږي. د امیر محمد زوی نادره کسوی ده. هر چا ته که معلومات وي او له هر چا سره کوي له چا سره ملګری یې مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0-9-3-5-3-5. نمبر بیا 0-9-3-5-3-5. شیرینی یې ډېر زره نه نقد نه ورکوم. وسلام.
الو زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ د لره سدسي سره په تماس کړم. زه نراجیان یم. زموږ یو ورور ورک خان نومېږي. دا 8 کاله کېږي چې نادره ته دی. مخکنه د ژوند نه د مرګ د رګ سا چار انډوال هر قریب ته معلومات ته موږ سره دې په دغه لمبر معلومات ګیر کې صفر وره صفر څلور یو صفر څلور او درې اووه یو شماره بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور یو صفر څلور درې اووه یو په دغه شماره بیل موږ سره زما کې ونیسي پنځو زره افغانۍ شیرینې ورکوو.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامنې کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خو خاو بریالي اوسې خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
سرو درو نوی دوسی اوسی بشکره با سدوسی اوسی بشکره با ناوی مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور زمزول درت ناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور پر خوشی سناوے ما مخد پر خوشی سچوتن سے پر قرار دا پلو پلو دے دا بی بی صدا پلو پلو دے دا بی بی بابو لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی پٹولا پسور نا کی دار آواز
آزادی رادیو
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلام پنجشنبه.